اوریدونکو د نن ورځې د مشال ریډیو په وروستۍ خبري غړي کې د خپل قربا اسره الله مومن سلامونه ومني. وخت ورځې 15 بجې شوي. نن د اتوار ورځ د 2015 کال د اګست میاشتې 9 نیټه ده. په دې غړي کې به لومړی تاسو ته خبرونه دروو، له هغې وروسته یو شمېر رپورټونه لرو، او په وروستۍ نیمایي کې به نړیوالو او کورنۍ ورځپاڼو ته کتنه هم وي. خو لومړی ورځو بشیر ګواښ ته چې تاسو د سات تازه خبرونه وړاندې کړي.
پنجاب کې پرګڼو ماشومانو د جنسي تیری د کیسونو مخې ته راتګ وروسته پولیس وایي چې شپږ کسان یې نیولي دي. افغان حکومت طالبان سره د مذاکراتو د پیلولو نوي کوششونه پیل کړي دي. عراقي وزیر اعظم د مرستیال وزیر اعظمانو او مرستیال ولس مشرانو د چوکیو او دندو د ختمولو وړاندیز کړی دی. د خبرونو تفصیل. د پنجاب پولیس وایي دغلته د قصور په حسین والا کلی کې د 21 کسانو لیوی ډل لخوا پر ماشومانو د جنسي تیری د پیښ را مخه ته کېدو وروسته دوی شپږ کسان نیولي او د باقي پاتو 15 د نیولو په هڅه کې دي. د قصور سیمې د پولیسو مشر رائے بابر سعید پرون خبرلان ته وویل چې مطبوعات دا کیسونه 280 ښیي، خو په اصل کې د جنسي تیریو د شو پیښو شمېره 10 ده. دغه په خبره د ټولو ملزمانو خلاف به قانوني کاروایی کیږي. بلخوا د پنجاب صوبې داخله وزیر شجاع خانزاده ویلي دي چې له 10 کلونو راهیسې دغه سیمه کې پر ماشومانو سره زیاتی کیدلو خو چاته یې پته نه وه. په خیبر پختونخوا کې له قدرتي افتونو سره د مبارزې صوبایي اداره یا پیډیمه وایي په صوبه کې روانو بارانونو سیلابونو کې د مړو شو کسانو شمیر 6 ته رسېدلی دی. د دې ادارې په خبره په ټول ملک کې د بارانونو سیلابونو له وجې 109 کسان مړه شوي دي. د پیډیمه ویان لطیف رحمان نن مشال ریډیو ته وویل چې لیوي میاشتې راهیسې شروع بارانونو سیلابونو تر ټولو ډیر زیان په چترال کې اړولی او 15 کسان یې وژلي دي. اسلام آباد کې د افغانستان سفیر جانان موسازی د افغان طالبان سره د خبرو د بیا شروع کولو لړکې پرون د جامع حقانیه مشر مولانا سمیع الحق سره په اکوړه خټک کې ملاقات کړی دی. د سمیع الحق ویان مولانا یوسف شاه نن مشال ریډیو ته وویل چې افغان حکومت له سمیع الحق غوښتي چې د طالبانو او هغوی ترمنځ د مذاکراتو منځګړیتوب وکړي.
مولانا صاحب څنګه مولانا ورته وویل چې اوس فلحال هغوی ته لږ موقع ورکړي چې هغه خپل صفونه منظم کی مجھے بھی ان شاء اللہ مونگا اگے ذرا خبر رکھوں. علماء و طلباء و افغانستان و پاکستان نے مولانا سے احترام کرائے تھا اور اس میں ان شاء اللہ سے مولانا سے جو میدان تھا یہ خبر کرازی نے داخل اگے احترام کرے جی. مولانا سے شرم تو طالبان ملاقات تو ہے دوسری روز مکہ کے روزے کے دیر مسلمان برابری اور مغرب مولانا سے سر لی چلو کرو.
بلخوا پاکستان کې افغان سفیر جانان موسازی پر خپل ټوئیټر پاڼه لیکلی چې هغه له سمیع الحق د منځګړیتوب لپاره نه بلکې د سولې لپاره د غږ اوچتولو غوښتنه کړې. د افغانستان د کونړ والی وایي په تیرو څو ورځو کې د پاکستان له لورې ډیورنډ کرښې سره نږدې د دغه ولایت په ځینو ولسوالیو تر 40 ډیر راکټونه ویشتل شوي دي. وحیدالله کلمزي پرون خبرلان ته وویل چې د انګام، ناړۍ او سرکاڼو ولسوالیو کې د پاکستاني پوځ د راکټونو له کبله خلق خپل کورونو پر خودو ته اړ شوې دي. کلمزی په همدې حال کې د بی پښتنې په جواب کې و چې افغان امنیتي ځواکونه دا وړتیا لري چې خپل هیواد له پردی وساتي، خو داغه په خبره غواړي چې د مسلې ته یو ډیپلوماټیک حل راووزي. پاکستان تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. افغان چارواکي وایي د کندوز په خان آباد ولسوالۍ کې پرون مازیګر شوې حمله کې 9 تنه وژل شوي او 19 تنه ټپیان دي. د خان آباد ولسوالۍ ولسوال حیات الله ازادي رډیو ته نن وویل چې د ځانمرګ برید په بندر شوراب سیمه کې د غیر مسؤولو وسلوالو پر قمندان شوی چې د قمندان قدیر په ګډون 25 تنه غیر مسؤول وسلوال او 4 ملکي وګړي پکې وژل شوي دي. طالبانو د دې حملې ذمواري منلی ده. په کابل کې د اګست 2 منټې په بریدونو کې د 15 نورو کسانو د وژنې خبر تایید شوی چې دې سره د وژل شوو کسانو شمیر 150 ته ورسید. په دغه بریدونو کې نږدې 300 کسان ټپیان شوي هم دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې یوناما په جلا جلا خبر پاڼو کې د حکومت پر مخالفو وسلوالو غږ کړی چې له تاوتریخوالي لاس واخلي. په همدې حال کې د هندوستان وزیر اعظم نریندرا مودي هم دا پیښې په کلکه غندلې او په کابل کې د تېرې ورځې پرله پسې دونه د کرکې وړ بللی دي. تاسې خبرونه له مشال ریډیو اورئ. د خلکو لخوا تیرو څو هفتو مظاهرو وروسته د عراق وزیر اعظم د لویو اصلاحاتو کولو وړاندیز کړی دی. نن پر خپل فیسبوک پاڼه حیدر الابادی وړاندیز کړی چې د لګښتونو یا خرچو د کمولو او درغلیو د ختمولو لپاره دی د مرستیال ولسمشرانو او مرستیال وزیر اعظمانو دندې او پوستونه له منځه یوسي. عراق درې مرستیال ولسمشران او درې مرستیال وزیر اعظمان لري. د عبادی سیاسي رقیب او پخوانی وزیر اعظم نور الملکی دا مهال د عراق مرستیال ولسمشر دی. د دې میاشتې په لومړیو کې د انرژۍ چارو لپاره مرستیال وزیر اعظم بها الاراجی تور لګولی و چې له 2004 کال څخه تر 2014 کال پورې د نور الملکی حکومت د تیلو د ګټې او نړیوالو مرستو $1 ټریلیون ضایع کړی دی. د اوکراین په ختیز ښار دونیتس کې د شپې مهال د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان د ځانګړي څارونکي میشن یا ماموریت 4 ګاډۍ له منځه وړل شوې دي. یاد سازمان نن پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې دغه موټرونو ته په دونیتس سیمه کې د شپې لخوا اور اچول شوی. د دوی په وینا د دې پیښې په اړه به نور معلومات وروسته خپاره کړي. دوی د جمعې په ورځ د دونیتسک د هوایي میدان شاوخوا له اوربند څخه د زیاتو شویو سرغړونو راپور ورکړی و. د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان دغه مشن دنده لري چې د فروری میاشت کې شوي د اوکراین د حکومت او د روس پلوه جلا غوښتونکو ترمنځ د منسک د اوربند یا جنګمندۍ د موافقې د عملي کېدو څارنه وکړي. دا و تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه.
اردوونکو خبرونه مو له مشال ریډیو اوردل چې بشیر ګواښ وړاندې کول. تاسو د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو .com هم اوریدئ شئ.
په دې کړي کې باورې د پاکستان پنجاب صوبې په قصور خار کې په یو شمیر کمور ماشومانو د شوو جنسي تیریو رپورټونه دي. په پاکستان کې د بارانو سیلابونو له وجې د مړو شوو کسانو شمیره 109 ته رسېدلې. د موسمیاتو محکمې د راتلونکو 4 ورځو پورې د نور باران د ورېدو ویلې دي.
مانسون کم سیزن چې دا د سپتمبر اولنې هفته پورې دا روان وي. کم جنوبي خیبر پختونخوا، میرانشاه، وزیرستان، پارا چنار هلته بارانونه درمیانی درجه یا له هغې نه لږ سوا شي.
حقانی مدرسې منتظمین وایي د افغان حکومت په غوښتنه کېدای شي له دې مدرسې مشر مولانا سمیع الحق د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د مذاکراتو منځګړیتوب وکړي. خو یو کارپوه وایي
افغانستان
حکومت حکومت او خیبر پختونخوا کې د بجلی لوډ شیډنګ ضد مظاهرې شوې. د بنو اوسیدونکو شمالي وزیرستان کډوال د بجلی لوډ شیډنګ نه سر ټکوي.
بیا انتها گرمی دو چې داس بیا په زندگی شمو نه دلی بلی
خمی ولا خدا سه دی چې دی خو خو لکا و یور دچ نی ولی
پنی نه سدنی بجلی نشته ته
د به سخت تکلیف تا
چاته جړو کو بغیر د الله نه همیش بل سکستانه و
نور هم یوش مری بوتون لرو لمشال دو سوس.
اوس د خبرونه لومړی رپورت اردوونکو څنګه تاسو په خبرونه کې هم وردل چې د پنجاب په قصور خار کې په ماشومانو د جنسي تیری انکشاف شوې دي. د راپورونو لمخې د 209 ډیرو ماشومانو باندې جنسي تیری شوی او بیا د هغوی ویډیوګانې هم جوړ کړل شوې دي. خو پولیس چارواکي وایي د ماشومانو شمیره دومره ډیره نه ده. تفصیل له اسلام آباد ریاض موسی خیر لکوي.
د قصور پولیسو مشر یا ډی پی او رائے بابر سعید وینا ده چې په میډیا خبره شوی بیانونه او د کیسونو شمیره غلطه ده او یوازې و کیسونو مخې ته راغلي.
بتایا جا رہے ہیں ریئرنگ فرام 280 او 284.
کویل کیږي چې 200 اتیا 204 اتیا کیسونو شوی دي. داسې سکسمه ثبوتونه تر اوسه مخې ته ندي راغلي او نه چا دومره شکایت کړي دي. یوازې و درخواستونه تر اوسه پولیس ته راغلي دي او په هغه مقدمه درج کړي دي. بل طرف ته د پنجاب داخله وزیر شجاع خانزاده دا یو بد او شرمناکه پیښه ګرځولې او وایي هر حال کې وا د دې ملزمانو ته سزا ورکول شي. موږ ته چې څومره معلومات دي د لسو کالو راسه دا کار روان دی او چاته پته نشته. خو تاسو ته معلومه ده چې دا کارونه ډیر پټ کیږي. حکومت د دې د پلټنو حکم ورکړی او پلټنې روانې دي چې د دې صحیح تعداد څومره دی او دا څه چل شوی دی. نو د دې هر څه پلټنې روانې دي. بل طرف ته د یوې خبري غونډې ته د خطاب دوران د شیخو پورا پولیسو مشر یا آر پی او شهزاد سلطان وې چې دا ټوله مسله د دوو ډلو ترمنځ د ځمکې په سر ده. دې ځای کې سرکاري ځمکه وا تقریبا 19 ایکړه د اریګیشن محکمې. دا ځای به د ټولو خلکو په شریکه استعمالولو او ماشومانو به پکې لوبې کولې. هغه په 2011 کې حکومت خرڅ کو، نو ځکه دوی مډلې د دې واپس کولو لپاره دا قسمه بیانونه او خبرې شروع کړې، ځکه چې اول به دا ټول ځمکه د کلیوالو استعمالوله. د آر پی او وینا وا چې ټوله معامله کې 21 کسانو نمونه مخې ته راغلي چې پکې شپږ نیول شوي دي او باقي 15 په ضمانت دي. د کومو دپاره چې عدالت سره رابطه شوې ده چې د دوی ضمانتونه منسوخ کړي او دوی هم ونیول شي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
نو مشال ریډیو خبرونه ته اغواګستې زو اسلام آباد ته. په خبر پښتونخوا کې له قدرتي پتون سره د مبارزې صوبې اداره یا پی ډی ایم وای چې په صوبې کې روانو بارانونو او سیلابونو کې د مړو شو کسانو شمیره یو سل چې په صوبې کې د روانو بارانونو سیلابونو له عمله د مړو شو کسانو شمیره شپږتیا تر رسیدلې ده او اویا کسان جوبل شوي دي. چارواکي وایي د سیلابونو له وجې تر ټولو زیات چترال ضلع اغیزمنه شوې ده. نور تفصیل اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال احمد الله راکوي.
د پی ڈی ایم یو چارواکی ریاض خان مشال ریډیو ته وویل چې بارانونو او سیلابونو له وجې په صوبه کې د ټولو زیات په چترال ضلع کې 15 کسان مړه شوي دي. په کرک کې 11، په بردیر کې 9، په پیښور کې 9، او په کوهاټ او شانګله کې 15 کسان مړه شوي دي. د نوموړي په وینا چې بارانونو او سیلابونو په خیبر پښتونخوا کې 499 کورونو ته په مکمله توګه او 2925 کورونو ته په جزئي توګه نقصان رسولی دی. بلخوا په ملک کې د بارانونو په حق لا د موسمیات تو محکمه چارواکی محمد ریاض وینا ده چې په قبایلی سیمو خیبر پښتونخوا، پنجاب او پاکستان د انتظام لاندې کشمیر په مختلفو برخو کې به دراتونکو دریو نه تر څلور ورځو پورې دمه دمه سره بارانونه وریږي.
مانسون کم سیزن چې دا د سپتمبر اولنې هفته پورې دا روان وي. کم جنوبي خیبر پښتونخوا، میرانشاه، وزیرستان، پارچنار، فلته بارانونه درمیاني درجه یا لاغنه لک سیواش، نور زیات تر علاقو کې جو لایک ماډریټ قسم باران کې دي. دا شان کشمیر
د محمد ریاض په وینا چې د خیبر پښتونخوا په مختلفو سیندونو، خړونو او نیرونو کې د اوبو کچا تر ډیره حده کمه شوې ده او په سیند دریاب کې د ګدو، سکر او کوټری بیراجونو په مقام د اوچتې درجې سیلاب دی. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو خبرونه ته غوښتي. د حقانیه مدرسې منتظمین وایي د افغان حکومت په غوښتنه کې د شیر د مدرسې مشر مولانا سمیع الحق د طالبان او افغان حکومت ترمنځ د مذاکراتو منځګړیتوب وکړي. دا خبره تر هغه وروسته کیږي چې اسلام آباد کې د افغانستان سفیر د مولانا سمیع الحق سره پر ملاقات کړی دی. یاد وی چې د مولا عمر په شان د طالبانو وسنی مشر مولا اختر محمد منصور هم د پاکستان په دغه حقانیه مدرسې کې زده کړې کړې دي او دغه تل چارواکي وایي چې له هم دغه وجه مولانا سمیع الحق یو مهم رول لوبول شي. تفصیل بشیر غواخ په دې رپورت کې ورو.
د خیبر پښتونخوا په اکوړی کې د حقانیه مدرسې بیان وایي افغان حکومت ری غوښتي چې د دوی مشر مولانا سمیع الحق د طالبانو او افغان چارواکو ترمنځ د خبرو ماته شوې لړۍ جوړه او په مذاکراتو کې د مرکچی رول ولوبي. د مولانا سمیع الحق ویان مولانا یوسف شانن مشال ریډیو ته ویل چې پرون اسلام آباد کې افغان سفیر جانان موسازی اکوړی ته ورغلی وو. د څلور غنټو په ملاقات کې د افغان ولسمشر اشرف غنی دا پیغام ورته رسولی دی. مولانا یوسف شاوی مولانا سمیع الحق به د افغان حکومت او د ملا اختر محمد منصور د ډلې سره چې د طالبانو د تحریک ډیره برخې تر لاس لاندې ده مذاکراتو ته لار هواره کړي.
افغانستان پاکستان کے حکومتوں نے رول اور کردار ادا کردار علماء کرام ادا کر مولانا صاحب څنګه د ټول علما او استاد ځکه هغه موږ دا توقع ده چې هغه به دې کې رول ادا کړي هغه خو دغه خواهش ته چې مذاکرات موږ د طالبانو سره جاری ساتو.
بلخوا اسلام آباد کې افغان سفیر جانان موسازی پر خپل ټویټر پاڼه ویلي چې هغه له مولانا سمیع الحق څخه د مذاکراتو د منځګړتوب نه بلکې د یو عالم په حیث د سولې لپاره د غږ پورته کولو غوښتنه کړې وه. یاد دوی چې د طالبانو د نوي مشر ملا اختر محمد منصور په شمول ګڼ نور مشران طالبان له حقانی مدرسې فارغ دي. ملا منصور دوه هفتې مخکې ځان د ملا محمد عمر پر ځای نوی مشر اعلان کړ. ملا عمر خواوشا دوه کاله وړاندې مړ شوی چې طالبانو یې دوه هفتې وړاندې مرګ تایید کړ. تر هغې وروسته د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو شروع کړې لړۍ قطع شوه. مولانا یوسف شاه مشال ریډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې د دوی مشر مولانا سمیع الحق څو ورځې مخکې د افغان طالبانو د یوې ډلې سره ملاقات کړی و او افغان سفیر ته یې ویلي دي چې طالبانو ته د خبرو د دوباره شروع کولو لپاره لږ وخت ورکړي.
مولانا صاحب دغه ورته وویل چې په دې وخت کې طالبان د صدمې په حالت کې وي، د پریشانۍ په حالت کې وي. د هغوی مشر ملا محمود عمر فاس شوی ده، د هغې په وجه سره هغه خپل سفینه منظم کولو کې لګیا دي. نو که تاسو هغې ته لږ مهلت ورکړئ او ورسره ورسره د هغې جایزې مطالبې هم جایز شرایط هم تاسو عمر.
مولانا سمیع الحق ځان ته له دې کبله د طالبانو پلار وایي چې ډېر طالب مشرانو د هغه په حقانیه مدرسه کې زده کړې کړي دي. د طالبانو پر چارو ژور نظر لرونکي څېړونکي رحیم الله یوسفزی وایي د طالبانو جګړه یوه لویه سیاسي مسله ده چې پاکستان پکې اغیزمن منځګړتوب کولی شي، خو سمیع الحق نه.
شخصي کار نه دی، په دې کې افغانستان حکومت او پاکستان حکومت پکې هم یو رول لوبوي. پاکستان حکومت طالبان مذاکرات میں سرا اسی وسم کوشش کی چکا خبریں بیا شروع سے فکر میں کم اچھی افغان طالبان بعد مولانا سمیع الحق کو مانے یا دل تو پاکستانی عالم دین یا سیاسی شخصیت کو اینا مانے اختر چین نظر میں لطیف یا وغیرہ یا وہ جنگ گزرے یا وہ ڈکبندی کی یا بروغ جوڑوں کی.
د یادونې دا چې د ملا عمر د مرګ تر تایید او ملا اختر محمد منصور د نوي مشر کېدو تر اعلان وروسته په طالبانو کې د مشرولۍ پر سر اختلافات رامنځته شوې دي.
د مشر ډیو خبرونه ته غوښتي د کابل د روسي خونړۍ حمله د غندنې په ترڅ کې امریکای بیا د یو با ثباته امن لرونکي او سوکال افغانستان ته د رسیدو په هدف کې د افغانستان حکومت ته د ملاتړ ډاډ ورکړ. د افغانستان د علماو سراسري شورا هم د کابل د شاه شهید پیخه په کلک ټکو غندلی او هغه د اسلام او د افغانستان د فرهنګي ارزښتونو خلاف عمل بلل دي. د کابل خونړی حمله د کابل خاریان اهم ډیر په غوسه کړي او دغه پیخو له قربانیانو سره د خواخوږي په ترس کې ټپیانو ته وینه ورکوي. نور تفصیل د نوریاس نوري په دې رپورت کې.
د امریکا متحده ایالاتونو د کابل د خونړیو حملو د غندنې ترڅنګ چې په نتیجه کې شاوخوا 50 تنه وژل شول د افغانستان له خلکو او حکومت سره خواخوږي څرګنده کړې ده. کابل د طالبانو د پخواني مشر ملا عمر د مړینې او د دې ډلې د نوي مشر د ټاکنې له اعلان وروسته د جمعې په ورځ د درې خونړیو حملو شاهد و چې پکې په سلګونو کسان ټپیان شول. سپینې ماڼۍ د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي چې د امریکا د ملي امنیت سلاحکار سوسن رایس له افغان ولسمشر اشرف غنی سره خبرې وکړې او د کورنیو چارو د وزارت مرستیالې لیزا موناکو هم د ملي امنیت له سلاحکار حنیف اتمر سره خبرې وکړې او په حملو کې د وژل شوو کسانو او ټپیانو له امله د امریکا د خلکو ژوره خواخوږي څرګنده کړه. خبر پانه زیاتوی چې د امریکا متحده ایالات او زموږ نړیوال شریکان دي او با ثبات امن لرونکي او سوکاله افغانستان هدف ته پر رسیدو کې د افغانستان د ملي یووالي له حکومت سره په هڅو کې همکاري ته ژمن دي. د ملي یووالي د حکومت دواړه مشران د کابل د شاه شهید په سیمه کې د حملې ځای ته ولاړل. د قربانیانو له کورنیو سره یې خپل خواخوږي څرګنده کړه او له زیانمن شوو سره د مرستې ترڅنګ ژمنه وکړه چې دغه حملې عاملین به د قانون منګولو ته راکاږي. دا په کابل کې د دریو حملو تر ټولو خونړۍ حمله و چې ډېر مرګ ژوبلې ملکیانو ته رسولې ده. د دوو نورو حملو خلاف چې یوه د پولیسو د اکاډمۍ مخې ته او بله د قصبې په سیمه کې د ایتلافي ځواکونو پر یوه مرکز وشوه، طالبانو یې مسؤلیت په غاړه اخیستی. د دغې حملې مسؤلیت تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی. طالبانو هم ویلي چې په دې اړه چې دغه حمله چا کړې څېړنه کوي. له دې مخکې د ډېرو هغو حملو له مسؤلیت اخیستو څخه طالبانو ډډه کړې چې په نتیجه کې ډېر تلفات ملکیانو ته رسېدلي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یو نامه په افغانستان کې د ملکی تلفاتو په اړه په وروستي راپور کې ویلي چې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د تیر کال د همدې مودې په نسبت ملکی تلفات 1% زیات شوي چې د شاوخوا 1% مسؤول یې وسلوال طالبان او نورې وسلوالې ډلې بلل شوي دي. د کابل د خونړیو حملو په اړه په کابل کې د امریکا سفارت هم د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره د دغو حملو د غندنې ترڅنګ ویلي چې طالبانو په دغو حملو سره یو ځل بیا وښوده چې د ملکي افغانانو ژوند ورته مهم نه دی. د کابل خونړیو حملو د کابل ښاریان هم ډیر په غوسه کړي دي. د مدني ټولنو غړو د دې ترڅنګ چې د دولت د وسلوالو مخالفینو دغه اعمال غندلي او د هغو په وړاندې کرکه څرګنده کړې، له قربانیانو سره د خواخوږۍ څرګندولو په ترڅ کې د شنبې په ورځ د ټپیانو د درملنې لپاره وینه ورکړه. د مدني ټولنو یو غړي وویل
مونږ غواړو وینه ورکړو، له دې سره به له یو لوري د دې پیښې له ټپیانو سره مرسته وکړو او بل لور ته به په سیمه کې مدني فعالیت دود کړو. له دې سره به خلک زموږ همدردي، یووالی او زړسوی وویني.
مدني ټولنو ویلي چې نن به هم ټپیانو ته د وینې ورکولو لړۍ دوام وکړي. په کابل کې د امریکا سفارت ویلي چې دغه ډول اعمال هیڅ نشي توجیه کېدای او یو ځل بیا له طالبانو او نورو وسلوالو ډلو غوښتنه کړې چې له جګړو لاس واخلي. د افغانستان د علماو سرتاسري شورا هم د کابل د شاه شهید پیښه په کلکو ټکو غندلې او هغه د اسلام د دین او د افغانستان د فرهنګي ارزښتونو خلاف یو عمل بللی دی. دغه شورا د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره د شاه شهید پیښه د دین او وطن د دښمنانو یو تر ټولو ناوړه جنایت بللی چې په وینا یې له جنګي یا مذهبي پلوه هیڅ نشي توجیه کېدای.
مشال رادیو ستاسو په خوخه، ستاسو په جبه.
مشال رادیو خبرونه ته غوښتي اوریدونکو، د رواني میشتې په لسمه یعنی سبب د باړې ملک دین خېلو قبيله کډوال خپل سیمو ته ستنیدل پیل کړي. د اف ډی ایم ای لخوا اعلان شوی چې د کډوالو ته بعد موبایل سیم د لارې لزره او بیا د بانک ا ټی ایم کارت په واسطه 15,000 روپۍ هم ورکول کیږي. د کډوال کبیر ته خپل کورون ته ولاړ شي نو لکه مو ممکنه ستوندو سره مخ کېدې شي. پر دې اړه د خپل خبرجال شانواز ترغزي دا رپورټ اورو.
د روان میاشتې په لسمه نیټه به د خیبر ایجنسۍ د باړي ملک دین خېلو قبیله واپس کورونو ته ستنېدل شروع شي. د دغه قبیلې هغه کډوال چې په پیښور کې په کرایه یا په جلوزو کډوال کیمپ کې په خیمو کې ژوند کوي وای چې ورته هیڅ نه ده معلومه چې ګنو کورونه به په څه حال وي.
یوم خو مې حاجی مغل باسای او زه چې کوم د کوم ملک دین خېل ته په کلا خېل یم او موږ خپل چې ته په بلډینګ به بلډینګ ته وخېږي په خور کې قانون خپل کور وینو. افسو دې خبرې ده چې خپل کور په څه ویا دان نن کو ورسلای نشو د ټول نه زیاته خبره لري. د سام د پوره کور کې یو شنو یو کور دی او ګور دی کاغه تا ګور وی تا کور وی هغه ته بشوی دی هغه نشته او جره نشته غټه غټه جره او غټ غټ کور نه موه هغه نشته ختم دی.
د فاټا ډیزاستر منیجمنت اتارټی لخوا خبر شوی یو اشتهار کول شوی دی چې په لسمه نیټه به دولت خیل، په لسم اگست به عمر خان خیل، په سلورشتم اگست به کولا خیل او کرنا خیل او بقایا وړي قبيله چې په ملک دین خیلو کې شمیرل کیږي به په یو دیرشم اگست بیرته ستنه شي. نو دغه اولس په خبر ایجنسی کې کوم کوم رقم ضرورتونه وي؟ ابراهیم اپریده وای
نو په تکلیف ته سپټال تکلیف ته او ورسره کوم دلارو لږ تکلیف ته ګان بیلی نشه بیلی تکلیف ته غټه خبره ده چې ګان یو خپل لاروتی یو صدرم وګایا چې ما صدرم نه او دغه غاله کې مګه جامې غیر وړي دي ګان چې بیا دلته په کوم پونو کې پټینټو کې دونیم غږه ټینټ کې پراته ده خلک.
او د اف ډی ایم ای لخوا چې دغه کډوالو ته د موبایل د سیم په ذریعہ 10,000 روپۍ او د واپسی په دوران به ورته د بینک ا ټی ایم کارت هم ورکول شي چې پکې به 15,000 روپۍ دوی هر وخت وستل شي او تر د شپږو میاشتو پورې به ورته ویډیا خوراک هم ورکول کیږي.
زمانه مسجد صاحب مسعود خان دی او باړه کې بار پور سلو سره اوسېګ 2006 کې راغلای کورنه ویرون دی وجری ویرون دی ډېرې ویرون دی پاتیس به کوم شاګر شوې کرا نه بس ولته به تمبو مم بوګو لگا و بس پکې وسیم دوه سب کارو مزه مزه به جوړ
خو دغه ولسوای چې حکومت دې د هغوی د ډنګو کورونو معاوضه یا توانونه زیات کړي.
زمانم حاجی دولت خان دی او کوم ملک دین خیل سره تعلق ساتم او بل زموږ چې کوم کور او دیږي عمل بنن سبا په څلور لکه باندې نو چټیږي او حکومت موږ ته 4,00,000 روپۍ ویلي دي. دا خو ناجیز کار دی. ولې چې لکه ته کتل په کار دي چې دا کور څومره لایق دی د هغه مطابق هغه ته
د حکومت لخوا اعلان شوه چې د باړی په هواره سیمه کې امن راغلی دی او لدی وړاندې د قمبرخیلو بر قمبرخیلو اکاخیلو او د شلوبر قبیله واپس ستنې شوې دي او حکومت په دغه سیمه کې ځینې کارخانه سکولونه او روغتونونه بیا فعال کړي دي. شانواز ترغزی مشال ریډیو محمد ایجنسی
زوبونو ته د خبر پختونخوا بونو ځلې اوسیدونکو د غلطه مېشت د شمالي وزستان کډوال وای چې په دې سخت ګرمۍ کې ناروا لوډ شیډنګ روان دی چې لوږی ډیر مشکلات سره مخ دي. تفصیل د محمد راز وزیر په دې رپورت کې.
د بنو اوسیدونکو یو د غلطه مېشت د شمالي وزستان به کور شوی کډوال وای ته روسو ورځونه چې ګرمۍ کې شدت راغله نو وبډا محکمې ور باندې بجلی بند کړي. دوی وای د سخت ګرمۍ نه به حل شوی او شپه ورځ کې د لک سات لپاره هم بجلی نه مومي. د شمالی وزیرستان یو کډوال همایون وای سومره چې ګرمي زیاتېږي همره وابډا ورنه بجلی بندوي او نه پوهیږي چې په دومره برانونو کې یې هم ډیمونه نه دی ډک شوی.
دا سه ورګشي جلوړه پسترګې زګ نه ویني او چې خپل سردی شي بیا ولې بجلی رو پریږ دي چې ګرمي وی بیا همیش پسترګې نه ویني په 24 غنټو تباش ولیو بیا انتها ګرمي د جداز بیا په زندګی شمونه دلی بل بچ خداس دي چې هر سړی ودا ته یی چې ګاډي وا هوا ته وی لوړوي نه راته وسیله نشته خمی ولا خداس دي چې دتی خو غو لکا ویور ته چني ولی اول غه دا بنا وا چې ډیمینه تشتی ایبه خدا شولې چې غون پاکستان یې یوړ او میش بیا بجلی پاسترګې نه ویني دم راځلا بینارو د یورپ په پلاندې وسولې
دې دار وزیر وای وابډاله په کار دی چې په لوډ شیډینګ کابو وساتي او خلک د ګرمۍ نه به حاله شوي.
د بجلی وزیر بار بار په میډیا ته چې بس ان شاء الله په 2011 2012 2014 شو دا لوډ شیډینګ ختم کیږي او وس په د موجوده چې حکومت ته وس خو په 24 غنټې شې چې بجلی نشته هرګه ضرورت نه لري همیش په نن ټانکی خالی دو و ګرمه دا حاله چې بچون بچون بلوچار پټې باچا وې سړې با آی زریا د کایغه سړک خوشا کانی به انکاری بو په باندې شنه در مرګینه وینه ک په کراچی شي ځخه ګرمه مړک چې دا د دریبر ز ګرمي خورغلې دو پرې نه سدان بجلی نشته چې
د بنو سیدون کې فرید خان وای ستر واړه د ګرمه لوجې ناروغان شوې دي.
دو گھنٹے تقریبا 24 گھنٹے سے مشکلی سے نہیں دے بے سخت تکلیف تھا میاں سے غار کر لی ہوئی خوڑ لی بڑی ملیریا میں پخپلا دس بیماری ڈاکٹر نہ روک لو وہ زمن ماغون پروسدی بچیوں میں دم دے نیما گھنٹہ جوا تھا سی بیانی میں گھنٹے بعد بیا گئی باسی ڈیر تکلیف جوڑ دا دا ان خال روڑی لگیا دی
ملک ریاض وائی نہ پوہیگی چ فریاد چرتا وکڑی
سخت زیوت ائی دا تکلیف دے زیوت تا مشتا چاتا می رو اڑا گری چاتا مش خوری نہ ہوئی چاتا جڑو کو بغیر دی اللہ نہ ہمیش بل سے کشتانہ ہوتا 4,000 3,000 5,000 بلا پرے کئی بال بچا پا گرمی سرا ہوئی لگ جائی زیوتا ہی یادا ظلم مادا
کلامو چے پا دیارا بنو کے دواب دا چاروا کنو پختل نو یوازے دم رائے وویل فیڈرو باندے لوڈ زیاد شوے زکا دا بجلی ٹریپنگ کی گی یعنی زی رازی خوزائی خلقوائی کلا ہم چے گرمی زیادا شی نو دا بجلی دغا حال وی چه په ضرورت کې ورته نه ملاویږي او چه باران وشي نو بجلی هم سمدستي پزای شي. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو
هم دې موضوع کې پاتې کیږو. د خبر پښتونخوا د بجلی او بو د محکمې چارواکي وای په مردان ګرسټیشن د قهرجنو مظاهره چانو د برید نوروستو د بجلی مرکز ته ډیر زیان رسیدلې. تفصیل د شبې جان په دې رپورت کې.
په پیښور کې د بجلی محکمې یا پیسکو خبر پاڼې تر مخه 13 ورځ نوخاله نه راغلي. قهرجنو مظاهرچانو په مردان ګریډ سټیشن برید کې دغه ګریډ سټیشن ته د 1 کروڑ نه زیات مالی زیان رسولی دی او بلخوا د خیبر پښتونخوا د 2 نه زیاتو ضلعو ته د بجلی سپلای هم بند شوې ده. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف لپاره سلاحکار امیر مقام وینا ده چې احتجاج کول د هر چا جمهوري حق دی خو له مالی املاکو ته زیان رسول او په لکونو خلقو ته د بجلی بندولو له وجې تکلیف رسول ښه کار نه دی.
قومی
ضروری دا جسم دوڑا د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پیروز خټک د بجلی د کموخت پلړ کې یو جلسه ته پخپل وینا کې ویلو کچره وابډا او مرکزی حکومت په خیبر پختونخوا کې د بجلی کمی پوره نکړو نو دوی به د وابډا دفتر ته اور ورته کی. په پیښور پوهنتون کې استاد او پخوانی وایس چانسلر قبل ایاز مشال لیړو ته ویل چې د عوامي نمائندگانو او په خصوص توګه د صوبې د وزیر اعلی په هیڅ داسې قسمه بیانونه عام اولستا نه دی ورکول پکار.
زمونږ مشرانو ته پکار دا دي چې هغه قوم ته یو لار او کوي یو جهت او کوي نه دا چې هغه د تشدد طرف زمونږ د خلک چې دي مونږ په تعلیم یافته نه کلیو خلق ډېر اسپړ دي او باید چې خلکو ته بیا زمون قابل مشران دي او ایت هم پکار ده چې هغه خلکو ته آئینی لري.
ولی پدې لړکم د خیبر پختونخوا د صوبا حکومت او د وکمن ګون پاکستان تحریک انصاف غړو سره د بیا بیا تماس نیول هڅه وکړه خو هغوی سره خبرې اترې ونه شوې.
ادرن کو رپورٹ مو واوریدو اوس او وخت 15 بجې او بشرګوخ اهم سټوډیو تر غلې دوه ورځې له هغوی د خبرو لنډی زور
د پنجاب پولیس وای دغلته د قصور په حسین والا کلی کې د یوش کسانو لې ویډلې لخوا پر مشمانو د جنسي تیری د پیخو را مختکیدو روسي شپږ کسان ولی او د باقی پاتو 15 د نیولو په هڅه کې دي. په خیبر پختونخوا کې له قدرتي افتونو سره د مبارزې صوبایي اداره پیډیمه وای په صوبه کې روانو بارانونو سیلابونو کې د مړو شوو کسانو شمیره شپږ اتیاو ته رسیدلې ده. د چارواکو په خبره لیوی میاشتې رئیس بارانونو سیلابونو تر ټولو ډیر زیان چترال کې اړولی دی. اسلام آباد کې د افغانستان سفیر جانان موسوی د افغان طالبان سره د خبرو د بیا شروع کولو د هڅو په لړ کې پرون د جامع حقانیه مشر مولانا سمیع الحق سره په اکوړه خټه کې ملاقات کړی. د سمیع الحق ویان مولانا یوسف خان نن مشال رډیو ته وویل چې افغان حکومت له سمیع الحق غوښتي چې د طالبانو او هغوی ترمنځ د مذاکراتو منځورتوب وکړي. د افغانستان د کونړ ولایت والی وای په تیرو څو ورځو کې د پاکستان له لورې ډیورنډ کرښې سره نږدې دغه ولایت په ځینو ولسوالیو تر 40 ډیر راکټونه ویشتل شوي دي. تر اوسه پاکستان په دې اړه څه نه دي ویلي. افغان چارواکي وایي د کندوز په خان آباد ولسوالۍ کې پرون مازدیګر شوي حمله کې 9 وژل شوي او 19 تنه ټپیان دي. د خان آباد ولسوالۍ ولسوال حیات الله ازادي راډیو ته نن وویل چې دا ځانمرګې برید غیر مسؤول وسوالو په یوه غونډه شوې. طالبانو د دې حملې ذمواري منلې. د خلکو لخوا تیرو څو هفتو مظاهرو وروسته د عراق وزیر اعظم د لویو اصلاحاتو کولو وړاندیز کړی دی. نن پر خپله فیسبوک پاڼه حیدر الابادي وړاندیز وکړ چې د لګښتونو یا خرچو د کمولو او درغلیو د ختمولو لپاره دي د مرستیال ولسمشرانو مرستیال وزیر اعظمانو دندې او پوسټونه له منځه یوړل شي. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي له ایران سره تعمیري اړیکې پر ځای کول ممکن دي ځکه چې د اټمي موافقې لاندې د تهران اټمي پروګرام محدود شوی دی.
اردوونکو خبرونه مو اوریدل چې بشیرګوخ وړاندې کول په دې نیمه کې ستاسو لپاره یو شمېر کورنیو نړیوال ریپورټونه لرو. خو لومړی زو اسلام آباد ته چې نن د پاکستان ځنو ورځپاڼو په خپلو ادارو کې سره غستی ریاض مسخیل ته وښی.
نن مشرق ورځپاڼه خپل اداریه کې صوبایي قانونونه پاټا یا د صوبې د واک لاندې قبایلي سیمو ته غځولو په تیاری لیک کړی دی او وایي چې دغه لړکی صوبایي حکومت چیف سیکرټري ته د یوې سمرې تیارولو او د هغې د ولسمشر نه د منظورولو هدایت کړی دی. خو د دې هر څه باوجود د دغې سیمې اوسیدونکو نه چا څه تپوس کړی او نه دغه لړکی د شعور او آګاهې د پاره څه اقدامات شوي دي. اداریه وایي چې د صوبایي قانونونو پاټا ته غځولو سره یوه یره دا هم پیدا کیږي چې ګنې حکومت به دې سیمو کې هم ټیکسونو اسانه ختم کړي او د بندوبستی سیمو پرنګ با د خلک هم د اکسایز او ټیکسیشن په ګډون ټول ټیکسونه ورکوي. خو دا کار په آئین کې د ترمیم نه بغیر ممکن نه دی او د دې لپاره په دې موقع سویل د وخت نه وړاندې دي. البته د اقدام سره با د پاټا خلکو ته هم د صحت تعلیم ترانسپورت او اطلاعاتو په ګډون هغه ټول حقونه په لاس ورشي کم چې د بندوبستی سیمو خلکو سره دي. اداري اخره کې لیکي چې د لړکي سنجیده کوشونه پکار دي او یوازې د صدر نه د سمره منزورول پوره نه دي بلکه هغه ټول اسانې چې د قانون مطابق د اولس حق دی باید چې اولس ته ورکړي شي او همدا بعد دغه سیمه د مسلو د حل سبب جوړیږي. او د دې ترڅنګ ایکسپریس ورځپاڼه خپل اداریه اسلامي نړۍ کې د ترهګرۍ په تازه کاروایانو لیکلې ده او وایي چې وړاندې ورځو کې افغانستان کې په پولیس اکیډمي او پوزي کمپاؤنډ حملو کې تر 500 زیات کسان مړه شوي دي. د سعودي عرب په یو پوزي جماعت کې هم 14 شوي چې پکې یو شمېر خلک مړه شو. د دې ترڅنګ افریقایي ملک مالی کې وسلوالو په یو قبضه کړی چې پکې غیر ملکی سیلانیان هم گیر دي. اداریه وایي چې د افغانستان په خپلا طالبانو په سر اخست ده او په دې کې پولیس اکیډمي کې شوې حمله ځانوجون کې وا او ځانوجون کې حمله ور هم د پولیس وردی اغوستې وا. دا شند د سعودي عرب حملې زموري دایښمن لیدا. اداریه اخره کې لیکي هر څوک اسلامي نړۍ کې مختلف وسلوال ډلې په مختلفو نمونو ترهګر کارویانې کوي لکه پاکستان افغانستان کې طالبان منځي ختیځ عراق او شام کې داعش نایجیریا او خوشا سیمو کې کې بوکو حرام او سومالیا کې الشباب. خود دې ټولو مقصد یو دی چې اسلامي نړۍ غیر مستحکم او ناکلار کړي او د دې مخنیوي لپاره به ټول اسلامي نړۍ لا یو موټی کېدل وي.
دسمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
دوی چویلې خبری اجانس په یو مخاله کې په پاکستان کې د پوځي عدالتونو بحالۍ موضوع ته کتنه کړې ده. بلخوا این بی سی نیوز ویب پاڼه لیکي په افغانستان کې روان کال تشدد یو ریکارډ سده ته رسیدلی دی. په مقاله کې په تشدد کې د زیاتوالي لاملونه هم په ګوته شوي دي. د دواړو مقالو غټې برخې له ملیحه امیزاده ورو.
دویچه ویلی خبری ایجنسی کی په پا پاکستان کې د لاسو کالو لپاره کې د پوځي امیر په موجودګی کې هم د ترهګری مخنیوي نه شو، نو بیا پوځي عدالتونه څنګه حل کېدي شي؟ په هیواد کې د نن فعالانو د پوځي عدالتونو د بحالۍ په اړه د سپریم کورټ پر فیصله پوښتنې راولاړې کړې دي. د ځینو په فکر په هیواد کې متوازی عدالتي نظام جوړول به منطق دي. کارپوهان وایي له دې ګام سره دا مهم پیغام رسیږي چې د هیواد غیر پوځي قانوني نظام دا ومنله چې د ترهګری په کیسونو کې دوی انصاف نشي ورکولې. اجانس وایي دوی تر فشار لاندې راغله له واګیې پوسټه وسپارلې. واشنگتن کې میش یو کارپو وارث حسین وای چې په پاکستان کې اکثر داسې فکر کیږي چې کله غیر پوځي حکومت د صلاحیت او یا ژمنتیا د نه لرلو له امله ناکام شي، نو بیا پوست خپل هدفونه د حاصلولو لپاره مخې ته راځي. خو نوموړي بیا خبرداري ورکوي چې دغه عدالتونه د هغو سیاسي باغیانو او یا ډلو خلاف استعمال دي شي چې د ډېرې مودې راهیسې پوست غوسه کړیو. اجانس لیکي اوس چې پوست په کنټرول کې دی، هغه امید ختم شوی دی چې ویل کېدل پارلماني جمهوریت په پاکستان کې په انساني حقوقو کې بهتري راولی. بلخوا این بی سی نیوز ویب پانا لیکی پا افغانستان کی تشدد پا زیاده دو دی. ویب پانا دا مسلح ڈالو پانا لیکی چی زینو تا پا کابل کی دا حکومت ملاتر حاصل دی. دوی ارباکی نمیگی او دا زائی پولیسو پا ڈال کار کوی. بلخوا نور ڈالی حکومت دا نسکورولو لپار جنگیگی او دا سی ڈالی هم دی چی مجرمان پا کی شامل دی او دا افغانستان پا بیلا بیلو برخو کی بی ثباتی خوروی. ویب پانا لیکی پا افغانستان کی اولسی مرگ جوبلا یو ریکارڈ شمیر تا رسیدلی چی دروان کال پشپگو میاشتو کی یو زر پینزه سوا دو نوی کسان وجل شوی او دری زره دری سوا نه ویشت جوبل شوی دی. پا 2009 کال کی دا ملگرو ملتونو تر مخا هاگا کال زر او دو پنځوس کسان وژل شوی او سوار لسوا او نه هدیش کسان پکې جوبل وو. په داسې حال کې چې راتلونکي کال ټول بهرني ځواکونه په مکمل ډول له افغانستان نه د وتو په حال کې دي. حکومت وایي چې په دغه هیواد کې د لسو او پنځه لسو په منځ کې افغان پوځیان او پولیس والا هر ورځ وژل کیږي. وپاړه د افغانستان د کورنیو چارو پخوانی مرستیال وزیر او د حکومتي پالیسیانو یو تنقید کوونکی لیوټننټ جنرل عبدالهادي خالد دخلیلی کی چې که په افغانستان کې حالات همدغه شان وي، نو پر نړۍ او په تیره په امریکا به یې ژور اثرات وي. دیوائی په 1999 کې شوی غلطي یو واره بیا تکراریږي. نوموړي په هیواد کې د تشدد د سیوا کېدلو لامل د بارنیو ځواکونو وتل او په هیواد کې په عمومي ډول ملاتړ کمیدلو خودل. نیټو په افغانستان کې خواوشا 10,000 پوځیان لري چې 10,000 پکې امریکایان دي. په 2011 کال کې هلته 1.5 لک سرتیری وو.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
اوریدونکو، عرب جنگیالیو د سعودي عرب په مشرۍ کې د ائتلاف په مرسته د یمن په جنوب کې یو بل مهم ښار نیولی دی. اوهوسی یاغیان یې په شاتم بولی دي. د تیر ورځې په جګړو کې چې د یمن په جنوب کې وشوي، د متحده عرب اماراتو درې امنیتي سرتیري پکې وژل شوي دي. تفصیل د فریبا ظاهر په رپورټ کې.
د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف ځواکونو پرون د یمن په جنوب کې زنجبار شهر له حوثي شیعه یاغیانو ونیو. د سیمې اوسیدونکي او عرب ځواکونه وایي په دې سره یې حوثي شیعه یاغیانو ته سخت ضربه ورکړه. زنجبار چې د ابیان ایالت مرکز دی، د دغو ځواکونو یو مهم هدف و. د عدن تر ساحلي شهر وروسته چې تیره میاشت د حسین الله لاسوود دا څلورم مهم شهر دی چې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف لاسته ورځي. د عربي متحده اماراتو رسمي خبري اژانس پرون وویل چې د دوی درې سرتیري چې د ائتلاف غړي وو او په یمن کې جنګېدل وژل شوي دي. ویل کېږي دغه سرتیري د هغو ماینونو د چاودېدو په نتیجه کې وژل سوه چې حوثي یاغیانو د زنجبار شهر ته د ورتګ په عمومي لاره کې ځای پر ځای کړي وو. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف د مارچ میاشتې راهیسې په یمن کې د حوثي شیعه یاغیانو په وړاندې جنګیږي ترڅو د یمن پر ځول سوی حکومت بیرته واک ته ورسوي. حوثیانو د تیر سپتمبر په میاشت کې د یمن پلازمېنه سنا لاندې کړې وه. د ائتلاف ځواکونه د هوایی ځواک پوځي روزنې ټانکونو او درنو وسلو په لیږلو سره د حوثي یاغیانو په وړاندې ځواکونو سره مرسته کوي. هغه یمنی ځواکونه چې د دغه هیواد په جنوب کې جنګیږي او د خلیج هیوادونو ملاتړ ورسره دی، د حوثیانو په وړاندې پرونی جګړو کې په جنوبي الدالیا ولایت کې هم پرمختګونه کړي دي. دغو ځواکونو وروسته له هغه چې عدن ښار یې له حوثیانو څخه ونیو، هلته یې خپلې پوځي اډې جوړې کړې.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش
مشال ریډیو ته غوږیستئ. زو افغانستان ته په هلمند ولایت کې د بشري حقوقو دفتر وایي په تیرو شپږو میاشتو کې د ملکي خلکو مرګ ژوبله کې 12% زیاتوالی راغلی. دوی له دغه مرګ ژوبلې وجه د جنگ د دواړو غاړو بې پروايي او د ناامنیو دوام بولي. د هلمند د امنیت امیر د بشر د حقوقو د دفتر دا خبره چې حکومتي سرتیری هم د جنگ پر مهال د خلکو ژوند ته پام نه کوي ردوي او وایي د ملکی کسانو د مرګ جوبلې ذمہوار وسلوال طالبان دي. دا براسه حال کې دا چې د هلمند په یو شمېر ولسوالیو کې عملاً جنگ او عملیات روان دي. په اړه نور تفصیل زموږ همکار په دې رپورټ کې راکوي.
په هلمند کې د بشر د حقوقو د صحافي دفتر مسؤل محمد بلال صدیقی وایي د تیر کال په پرتل روان کال په اول شپږ میاشتو کې د ملکی خلکو تلفات 12% ډیر شوی دي. صدیقی وایي د تلفاتو د زیاتوالي یو لامل دوامدار ناامنی او وسلوال بردونه دي. هغه ځدی رډی ټول د جنگونو پر مهال د ملکی کسانو ژوند ته نه پاملرنه او په اکثر مواردو کې د ملکی کسانو څخه د سپر په ډول کار اخیستل کیږي. محمد بلال پر حکومت او طالبانو تور پور کړ چې د جنگ له قوانینو سرغړونه کوي او د ډول ډول وسلو او د سوت استفاده کوي چې لامل ملکی کسان ته مرګ ژوبله وړي.
دلته مثلا یو سوپی خو شو چې دولت مسؤول وو کې چې د ملکی طرفات رامسته شو. مثلا په سنگین اور سوال یې کو اته زه خبرې مو ملکی طرفات ته وویل هغه مسؤولین دولت وو او په نظام مخالفین دولت. دلته په دې شپه میاشتو کې په هلمند کې یو د ملکی طرفات مسؤلیت لږ ذره زیات یې په مخالفین مسله پورې مربوط ده او دولت پر هم زه ته ډیر قضا مربوط کیږي.
محمد بلال صدیقی وویل د دوی سره په تیرو شپږو میاشتو کې رجستر شوي شمېر شي چې تر دې دمه درې سوه دوه شپېته تنو ملکي کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. چې له دې جملې یو سل اته ویشت مړه او دوه سوه څلور دېرش کسان ټپیان شوي دي چې اکثره ښځې او ماشومان دي. بلال وویل ځان مرګي بردونه د مین چاودنې او د ملکي کسانو د کورونو څخه استفاده د دې تلفاتو غټ لاملونه بلل کیږي. د هلمند امنیت امیر سمنوال پچاګل بختیار د بشر د حقوقو د صحافي دفتر لخوا دا تور چې حکومتي سرتیرو هم د جنگ قوانین نه مراتوي بیا اساس وبله. بختیار د ملکي کسانو د مرګ ژوبلې ټوله پړه پر وسلوالو طالبانو واچوله.
ام خپل منګه شخصا دا نظامی ارگان چینی منگا دا تصمیم نیو رہے لیا منگا دا پیسلہ کری دا پا نظامی جلسو کیا منگا دا گیری دی چھ باید ملکی تا دیر اخترامش دا میشتا پر منگ دا کوشش کرے بیا ہم کوشش کرو اما گو چا گو نظر ور کرے دے چھ دا دول سرانا و یا یول سرانا اما دا گا دا گو خپل شخصی نظر دے دا مزنت آئی دو ما
پچا ګلول. افغان سرتیر د بشر د حقوقو احترام کوي، په جګړیزو قوانینو شبلد دی او هیڅ کله د ملکی کسانو څخه د سپر په ډول استفاده نه کوي. په هلمند کې د ملکی کسانو د مرګ ژوبلې د زیاتېدو په اړه خبرونه په داسې حال کې پورته کیږي چې د دې ولایت ځینې شمالي ولسوالۍ کې اوس هم جنگ روان دی. ور ورځ د مخامخ جنگونو مان چاودونو او ځان مرګ بدون لامل ملکی کسانو ته درنه تلفات وړي.
دا مشال ریډیو دا
ریچبلې ویپاڼه په پاکستان کې د پوځي عدالتونو په اړه مقاله خپره کړې چې سرلیک یې د پوځي عدالتونو د مسلې حل دی او کنا دا عدالتونه په خپل یو مسله ده. په مقاله کې راغلي دي د پاکستان پوځ په داسې حال کې ترهګري ختم نه کړه چې یو پوځي امیر تر د یوې لسیزې پورې په واک کې وو. نو اوس په دې پوځي عدالتونو د لارې څنګه ختم کړي؟ دا هغه پښتنه دا چې بشري حقوقو فعالان یې د دې هیواد له سپریم کورټه کوي چا چې پوځي عدالتونه ومنل. نور تفصیل زه اسرائیل مومن وړاندې کوم. په مقاله کې راغلي دي زنیوای دا مبهم وزمه او متناقضه فیصله ده چې د پاکستان سپریم کورټ د پوځي عدالتونو د قیام په حق کې پریکړه کوي، ځکه چې دا عدالتونه به اوس له وړاندې د موجوده عدلي متوازی کار کوي. د دې مطلب دا شو چې لوړاندې موجود ولسی عدالتي نظام دا ومنله چې دوی د ترګری سره تړلو کې سونو کې خلکو ته انصاف نشي ورکولې. په ساده ټکو کې د دې مطلب دا شو چې دوی دباو ته تسلیم شو او خپل واک یې په وسته وسپارو. دیکھیے هیڅ شک نشته چې د پاکستان دننه یو شمېر وکیلان، ججان او آزاد خیاله سیاستوال او د بشري حقوقو فعالان وجل شوي دي، خو ردی مطلب خدا نشو چې هر څه په وستا وسپارل شي. او زیاتره شنن کې پر دې عقیده دي چې د غغام یو بل مسله راپورته کوي. په مقاله کې راغلي دي پاکستان په وستا غرب په تیرو څو کلونو کې پر بونو ډالر د ترګري ضد جنگ کې ورکړي دي، او پوزی ڈکٹیٹر پرویز مشرف اهم شاوخوا د لسیزی پوری حکمران پاتې شوی، خو بیا هم په دې هیواد کې ترهګری ختم نشوا. نو پښتنه دادا چې اوس به یې پوزی عدالتونه څنګه ختم کړي؟ د سپریم کورټ بار اسوسیشن صدر وایي د پاکستانی آئین آرټیکل لسم د دې هیواد هر وګړي ته د حق ورکوي چې د مقدمه په ډاګه وچلول شي، خو د په خبره په پوزی عدالتونو کې دا ممکن نه ده. تر دې پورې چې د هغو کسانو نمونه هم چاته نه دي معلوم کومو ته چې د پوځي عدالتونو د لارې د مرګ سزا اورول شوي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن مشر زهره یوسف وایي د دې هر څه ذمہوار د پاکستان سیاسي مشرتابه ده چې د ترګري پر ضد یو موټی کیږي نه او خپل واک او طاقت په وسط سپاري. خو واشنگتن میشته کارپو وارث حسین خبرداری ورکوي چې کېدای شي پوځي عدالتونه د پوځ مخالف سیاستوالو پر ضد هم وکارول شي. تیر کال د دسمبر په میاشت کې چې لکه نه د پانسۍ په سزا بندیز لري کړل شوی، په پاکستان کې شاوخوا یو سلتیا کسان په دار ځړول شوی دي، او دا مهال څه باندې 8000 کسان د مرګ په لیکه کې ولاړ دي. د پوځي عدالتونو په حق کې د فیصلې راتلو یو ورځ مخکې شفقت حسین نومي ځوان په دار وځړول شو. د شفقت حسین ملاتړي وایي چې کله نوموړی د قتل په جرم محکوم شو نو هغه وخت یې عمر له 13 کلونو کم وو، او د تشدد په پایله کې پرې جرم منل شوی وو. د مخالف په اخره کې راغلي دي نړیوال تنظیمونه او یو شمیر کارپوهان پر دې عقیده دي چې ترګري د مخنیوي موجوده تګلارې په وسیله پاکستان کې د پوز اغیز مخ په زیاتېدو دي. دوی غوښتنه کوي چې د ترګري د مخنیوي ستراتیژي دي بیا له سره وکتل شي چې دارنګ په صحیح مانو کې ولسی حکمرانی پر ځای شي.
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو،
د مشال مرکا
په یو نیمه بجا،
د تاریخ پاڼه
په پاوکم دریو بجو،
د سولې پلور
په پاوکم سلورو بجو،
روغتیا او درملنه
په اته منټه د پاسا سلورو بجو.
د مشال رادیو خبرونه ته غوږیستئ. زو خبر پختونخوا ته د پیښور د اورمړو سیمه کې یو ماشوم چې عمر یې یوازې شپږ میاشتې دی پکې د پولیو وایرس تصدیق شوی دی، چې ورسره په دې صوبه کې د پولیو د کیسونو شمیره سک کال 43 او ټول پاکستان کې 90 رسیدلې ده. بلخو مرکزی حکومت داوا کوي چې راتلونکي کال کې به د ټول ملک نه د پولیو وایرس په بشپړ توګه ختم وي. نور تفصیل د پیښور نه د شبیر احمد جان په دې رپورت کې.
خیبر پختونخوا کې د پولیو د مخنیوي صوبایي ادارې ډیپټی ډایرکټر ډاکټر اکرم شاه مشال لیډو ته وویل چې د پیښور اورمړو سیمو کې د شپږ میاشتو یو ماشوم کې د پولیو وایرس تصدیق شوی دی.
والا کې وایي دا ګړي باغبانان وته وي په یو ماشوم دی دا عمر د شپږ میاشتې دا پرونه هغه کې تصدیق شوه دی د پولیو وایرس دا چې موږ ویکسینیشن سټېټس ګورو نو دا تر روټین نیمینایزیشن چې کوم نه هغه مو ته ډوډو ده ملو شوی دی. اخیری چې فون فلور کمپین ته د تیر شوی دی فلور وړو کمپینو کې دا ویکسین ملو شوی دی، چونکی بیماری د سره دا سیوا چې هر دوه میاشتې بعد د تا د سینې انفیکشن او سره ټمپریچر بیا ټمپریچر بیا سینې خراب دا هغه د وجه نه آلو چې د ویکسینیشن شوی دی دا هغه نه باوجود لکه د ایمیونټی ډیولپ نه کړی شوی چې په تل تک نور
بلخوا د مرکزی حکومت لخوا د صحت لپاره وزیر مملکت سارہ افضل تارل پرم په بلوچستان کې یو خبري غونډه ته تم سرګند کړل چې راتلونکو کال کې به دوی د ملک نه د پولیو وایرس په مکمل توګه ختم کړي. ډاکټر اکرم شاه په دغه لړ کې وایي
ریډیکیشن د خاتمه د پلان خبره ده، نو هغه د لاسټ 27 جولای باندې په لاهور کې هغه د پر خپل ور پلان ډیزاین شوی دی. د ریکمند چې پاکستان پوری ریډیکیشن پروګرام چې کوم دی نو هغه دیس از ان ټریک اینڈ وی هوپ چې بای د اینڈ اف 2015 اور اف اٹ از ویری لیٹ نو بیا مطلب چې لکه مونږه می 2016 پورې به ان شاء الله چې مونږه د انټرپشن چې کوم دی د وایرس چې کوم دی هغه انټرپشن مونږه تر می 2016 پورې ان شاء الله پوسیبل دی چې هغه کېدې شي.
د پولیس اسکی ورکونکو ټیمونو ته د امنیت په خلا باندې نو موږ زیاته کړه چې دغه ټمون لپاره به د کمپاین دوران ټینګ امنیت باوري کول شي.
سیکیورٹی سچویشن یا خلکو
څونه کمپینز دي هغه لپاره به هغه شان د سکیورټی پروتوکول وي څنګه چې په 2013 او 2014 کې سکیورټی پروتوکول نه چلی
د پامول د چر سرکاري شمیره تر مخه روان کال کې د پولیو د ناروغ شمیره یو کم ډیر ستر رسیدلې را چې پکې د لست خیبر پښتونخوا او لست قبایلی سومنه دي د پولیو د مخنیوي اداره وایي چې تر کال په نسبت سخ کال د پولیو ښکار شوی کیسونو کې 80% کمی راغلی دی او تیر کال لومبه او میاشتو کې د پولیو یو سل یوش کیسونه مخه تراغلو ولې سخ کال یو کم ډیر شتي شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور
د سولې پر لور
یو ناسا بدرزو شو په بسدغه مړی مراده وسمال ته دومره پراتري
ولې ظلم چې ولې بیا ته چې
هر طرح کر بدرنګ څه کړه چې دا غمن لژوند د سره نسته دا
غلط فهمي ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمي
موږ ته انده امید نور نه غواړي چې موږ به ګنا ځمنو کتاب ته ته کینی ټول ته خپل پلو غواړي چې نور ور باندې کی
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځي چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبې یا ګل او هرې یک شنبې یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري
د مشال ریډیو خبرونه ته اوګستې د خبرونې روسي شي بي دي د خبر ایجنسی په جمرود کې د هیزي ناروغي خوره شوې ده د جمرود سیدونکو د صحت له محکمې نه غوښتنه کوي چې دغه ناروغي د مخنیوي لپاره کوټلې ګامونه پورته کړي خو د خبر ایجنسی د صحت محکمې چارواکي وایي چې په دغه سیمه کې د درملنې لپاره میډیکل کیمپونه د لګولو او متاثره ماشومانو علاج پیل کړی دی تفصیل د فرحات چنواری په ریپورت کې
د خیبر جنسی جمرود خلک وای چې دلته د هیزي ناروغي خوره شوې ده او په لزګونه ماشومان ترې متاثر شوې دي د خیبر جنسی د صحت محکمه هم وای چې د جمرود غونډې علي مسجد او بکر آباد نه د دغه ناروغي زیات ماشومان جمرود سیول روختون ته راوړل شوې دي او یو ماشوم ترې ساهم ورکړې ده د جمرود اوسیدونکو احسان الله وای چې دلته دغه ناروغي مخ په خورېدو ده او د متاثر شو کسانو علاج دی وکړل شي
دلته څورزونه زه چې کوم مریضان دی هغه کې بنتهای اضافه شو یا خلکو ته ډېر ستونزې په مخه ګورنمنت چکم نه غوړه پکوړي چې دلته میډیکل کیمپونه ولګي هغه ټیمونه راولوي خلک چکم ستونزې سره مخ دي د دې تدارک کړی شي
او د دې سیمې او بلتن سید زمان په دې اړه وویل
چکله بارون نو شي پټول ملک د هيزه شو گیډي بیور انده زیات شي خو دلته زکه زیات شي دلته د موږ سره علاقه سره چډره پسمانده علاقه خل غریبان دي دلته څوکي زهمیت نه ورکوي کبل علاقه کې سی بیمار شي فوري تور باندې خل غوي شي ول ټیمونه ورشي ډاکټر هسپتال نه راشي خکیر یو شي الان کې دا شي نشته نو ډیره زیاته شوی دا او خلکو ته مر خطر تر پخ شو الان کې موږ پد مطالبه کول لکه څنګه نور خلکو سہولت ورکي د سیمه لږ راکي
د خیبر جنسی په جمرود کې د هيزي ناروغي د مخنیوي په حق له مشکل د خیبر جنسی د صحت محکمې او چارواکي ډاکټر نصرت شاه سره رابطه وشوه نو دوی وویل چې موږ نن د جمرود په علي مسجد سیمه کې یو میډیکل کیمپ لګولی وو او خواوشا 1500 کسانو معاینه مو کړې ده او د بیان مو هم ورکړې دي او په نورو سیمو کې به هم دغه کیمپونه لګوو د خیبر جنسی د جمرود خلک وایي چې دلته دی د هیزي ناروغي د مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه پور تکړل شي او د ټول جمرود سروې د وکړل شي او بازارونو او کلیو ته د صفاو بور کول بندوبست هم وکړل شي فرحات شنواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی
د بلوچستان په کوټه کې د خار خاروال ډاکټر کلیم الله لاړه په خپل شخصي جایداد شروع کړل شوی خریا روختون ودانه مکمل شوه دا د ډاکټر کریم الله په خبره وسی روختون ته د ماشينري او نورو ضروري سامان راوړلو کار پر مخ روان دي دغه په خبره ډیر زر به روختون کار پیل کړي کوم چې بار د پوینا د بلوچستان هر غریب او بیوسه کستا مفت او یا بيخي ارزانه دربلنه ورکبي نور تفصيل زموږ د همکار نیاز مساخل په ریپورت کې ورو
د کوټي شاروال ډاکټر کلیم الله په خبره د شروع کړي خیریه روختون ودانه مکملې دو ورسته ډیر ضربه عام خلکو ته خدمات ورکول پیل کړي
تقریبا د بلډینګ پرسوې دي او د هسپتال چې دي کنه بدی کې مختلف شوبې دي د زنان او د جراحي سرجری چمروت اپریشنان او د میډیکل اډی مختلف شوبه پکشي دي تقریبا پدې کې شپږ اویا کمرې پکشي دي او د 200 د بسترو هسپتال دي او کایوا شارټ صبح به دونه راشي چې پدې کې بځای نه پیدا کیږي دا سره کوشش کوم چې هتو وسه کوشش وکم چې غریب کسان چې په سرکاري هسپتالو کې کار نه کیږي په پرایویټ هسپتالو د دې تر برداشت د باندې پرایویټ هسپتال کې دی کول نه په دامیان کې د 10000 روپیه دا کم چې دلته مرځ ځای کو
ډاکټر کلیم الله وای روختونې یوازې د خپل شخصي جایداد په مټ جوړ کړی دی خو په خبره په دغه اړه د نورو خلکو او ادارو مرستې ته هم اړتیا لري
ما ډیر سلویرس کال ډاکټر کړی دی یم نور سایډ بزنس وسره کړی دی په دې کې څه پیسې ما ګټلې مال کوشش کوم چې دا د الله تعالی د پاره او عوام ته واپس کړم سي نو ما د هسپتال شروع کړی چې زما د جایداد دوه اکثریت چمزکوی مکانونو او دما غت خرڅ کو زما د اندازه ته چې زما د جایداد می شپته پنځه شپته پیسه ده چې زما جایداد پلانې جایداد هم پکې چې زما جایداد د دې پنځه شپته پیسه ده ورته ما بچان ته د زما یې ساده د زور کوم ازه انور چې د پنځه دېش پیسه ده یا دا چې دا وته ته درپاته ده
ډاکټر کلیم الله زیاتوی د خیریه روغتون لپاره باقاعده اوږدمهاله ډلهیز پلان ترتیب کړی دی کوم چې به یوازې او یوازې پر د انحصار نه کوي
د دې مر سیستم جوړ کړی چې دا مې په سرکار کې رجسٹر کړی دی فاونډیشن په تور فاونډیشن د دې بورډ اف ډایرکټرز دی یعنی لاس کا سایه مې د مختلفو خلکو ساتل په دې کې انجینران دي ډاکټران دي وکیلان دي نور خلک پکې دي دا لاس کسان د مختلف اطراف سمخه ده د بورډ اپ ډایریکټر دا مګرد ودی ته اور حواله کړی دی چې تاسو به چلوې د انده لپاره او زموږ د دې بورډ اپ ډایریکټرز په کال دوه کال کې الیکشن کې بیا نوی راول زړه باز دا بدی چلی
د یاد خیریه روختون چلون کې وای روختون به د نه ګټه نه تاوان پر اصول چلوي او حسابې وی چې خلکو ته مفت او یا بیخي ارزانه مګر معیاري درملنه ورکړي
د سحر د 9 بجو نه تر ماخام تر شپږ بجو پورې مشال ریډیو اوري
د مشال ریډیو د نه ساته خبرونو روستي شي بي دي نو وخت شوه دي 3 منټه کم شپږ بجې نو راځي چې ل بشیر ګواخه روستي لن خبرونه اورو
د پنجاب پولیسو د غلطه د قصور په حسنوالا کلی کې د یویش کسانو لوي ډلې لخوا پر ماشومانو د جنسي تیری د پیښو رامخته کېدو وروسته شپږ کسان نیولي او د باقي پاتو 15 د نیولو په هڅه کې دي په خبر پښتونخوا کې له قدرتي افتونو سره د مبارزې صوبایي اداره پی ډی ایم وايي په صوبه کې روانو بارانونو او سیلابونو کې د مړو شو کسانو شمیر شپږ اتیو ته رسیدلی دی د پی ډی ایم بیان د تیف الرحمن مشال ریډیو ته وویل چې د یوې میاشتې راهیسې بارانونو او سیلابونو تر ټولو ډیر زیان چترال کې اړولې او 15 کسان یې وژلي دي اسلام آباد کې د افغانستان سفیر جانان موسازی د افغان طالبان سره د خبرو د بیا شروع کولو لړکی پروند د جامع حقانی مشر مولانا سمیع الحق سره په اکوړه خټه کې ملاقات وکړه د سمیع الحق وایي مولانا یوسف شانن مشال ریډیو ته وویل چې افغان حکومت له سمیع الحق غوښتي چې د طالبانو او هغوی ترمنځ د مذاکراتو منځګړتوب وکړي د افغانستان د کونړ ولایت والی وای په تیرو څو ورځو کې د پاکستان له لورې ډیورنډ کرښې سره نږدې د دغه ولایت په ځینو ولسوالیو کې تر څلوېښتو ډېر راکټونه وشتل شوي دي چې له وجې خلک له دغه ځایونو کډه شوي دي پاکستان تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي افغان چارواکي وایي د کندوز په خان آباد ولسوالۍ کې پرون مازدیګر شوې حمله کې 9 تنه وډل شوي او 19 تنه ټپیان شوي دي چې د قربانیانو اکثریت کسان د غیر مسؤول او سوال وډلو څخه دي طالبانو د دې حملې ذمہوري منلی ده د خلکو لخوا تیرو څو هفتو مظاهرو وروسته د عراق وزیر اعظم د لویو اصلاحاتو کولو وړاندیز کړی دی نن پر خپله فیسبوک پاڼه حیدر البادی وړاندیز کړی چې د لګښتونو یا خرچو د کمولو او درغلیو د ختمولو لپاره دي د مرستیال ولسمشرانو او مرستیال وزیر اعظمانو دندې او پوستونه له منځه ویوړل شي او د اوکران په ختیځ ښار دونیتس کې د شپې مهال د اروپا د امنیت او همکاري سازمان د ځانګړي څارونکو مشن یا ماموریت څلور گاډي سوځول شوې
دي اردن کو روستی لن خبونه مولا بشیر گوا خور دل هاو هم دې سره د مشالو د نورو زینا سات خبرونی پای تر سیگی تاسو پر هم دې سپو د ډیو رادیو خبرونی او د شی سبا سحر پورا په 9 بجې بعد مشالو د خبرونی شروع کیږي. هم دې سره خپل قربای سره مومن ته اجازه ورکړي. د لا پامه